در امواج آزادی. بقیه برنامه های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از داری مشه. پا افغانستان که در مازیگر چلور بجیدی تاسیز مکه کلا زاده رادیو ناوری. در خبری خبرونه پا خبرونه پیلو. در راپورون لمخی در بغلان پا نهرین ولسوالی که پر یو زیارت در نپیجند وسلوالو پا برید که لک تر لگ یو لس زیارت کون که وجل شویدی. دیوش میر سرچینو لقوله پا راپورونی که ویل شویدی چه برید در نهرین پا زاره خار که در سید پاچا چه پاشا پاچا زیارت هم مشهور دی پرون پینشنبه شوی او ویل شوی چه پا دغی برید که صوفیان او ملاتری پنخ شویدی. تروس از ای چرواکو در دغی پیخ پالا سلگندوانی ندی کلی او نی هم چای کمیدلی مسئولیت تخیسته دی. خود بغلان پولیس و اسلامی اجانس دویلی چه پا دیارت سیرنه کوی. تر دیمخ که پا افغانستان که پر صوفیانو او نورو شیاغانو در دیرو بریدونو مسئولیت در اسلامی دولت دل یادایش پا غاره خیسته دی. در خیبر پختونخوا پا کرمه که در مسپرو لیگدون کو موتارو پر قفلی تر وصلوال برید یه ورز روست در غلط پاریدون کو کسانو در امنیتی دارو پر ودانه و حملی کردی. در کرمه یوشمی روسیدون کو اوزهی خبریالانو در صدر روی مشال چانگی تاویل چه در نومبر پا دویشتما پاریدلو خلکو لپارچنار در باندی در احمدزوی و او ملیخی لطرمنز در پوزی امنیتی پوستی سوزوالی دی. دوی وای گنو خلگو پا پانچنار که دباب کرم پنوم دروازه تا هم زیان رسوالی دی او پا دی خار که دا پاکستانی ملیشو زینی تاسیسات هم سوزوالی دی. دا کرمی پولیسو او امنیتی چارواکو لا دا توتریخوالی دا پیخو ترنگوالی او دا مخنیوی لپاره دا حکومتی اقداماتو پاره چندی ویلی. خود فرانسی خبری اجانس وای چه چارواکو دا کرمی زولی پا مختلفو برخو که گرزبندیز لگوالی دی او دا موبایل تلیفون خدماتی زندوالی دی. پا همدی حال که دا کرم پالیزیو او بگین که وضعیت خورا ترینگلی دی زکه حال دا هم سونیان او شیگان مرچلو تا خطالی دی. دی وضعیت پا دلیل پا کرم که دا تگراتگ لپارا او طول کاریباری مرکزون هم ترل شویدی. دا نوم بار پا یوشتم وصلوالو پا کز کرم که دا مسافر و پر موتر و برید و کل چوبه که دا چارواک و ضعیف مشران و پوینات و جل شو و کسانوش میر پندوستنو تا رسیدالی دی. دا ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې تیر شفغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 90 افغان او یو پاکستاني پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. ترکیه رسنۍ د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 95 افغانان او یو پاکستانی نیول شوی دی. دا کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د استولو مرکزونو ته انتقال شوی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنوالا پام باندی د عدلی د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندی د ټرمپ یوه سخت مدافع وکیل ده. هغه د ټرمپ د احتضا په نوموړې محکمه کې چې پر نوموړي له وخت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو. یوه مدافع وکیله وه تورن ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه څېړنې وکړي. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چال خوا شوی دی. یو دغې برید کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده چې طالب چارواکي یې په اړه څه وایي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. دا چې دغه دایمي استازولۍ په دې اړه د افغانو میرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
پکتیا ته هم ورځو د کروندګرو ستونزې در سره شریکوم.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانه شي. 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی هغه خري 100 روپۍ نه مننه جگ نه دي.
د سر بیره د خروند په پای کې بس تاسو پیغامونه هم ورونه مطالبه مشته ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زو فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو. د راپور لمخې د بغلان په نهرين لوسوالي کې پر یو زیارت د ناپیژندو وسلوالو په بریټ کې یو لس زیارت کوونکي وژل شوې دي. همدا شی په اندوري اسنوري سره په استډیو کې د نوري سپ ستړي مشه په خیر راغلي کې د پیخې پړه نور چوسي اتراکړي.
بله فریده جان، د بغلند نهرین ولسوالی پر یو زیارت د ناپیژندو وسلوالو د برید مرګ ژوبلې جزئیات تر اوسه کره نه دي. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تیره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا هغه چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه محل شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوی و او عبادت کاو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پېښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښاري اوسیدونکو چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمېر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه سوې ده. هلته لاړو چې وملیدل یولس کسان چې زموږ خپلوان، دوستان او د قوم خلک وو وژل سوي وو. دوه تنه د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه زموږ د کلي، سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دوه دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارګانو چې له دایکنډي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لارو ترڅو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو دوه لوی بریدونه د 2014 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي وو. له دې پېښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پېښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 43 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغه ډلې چې طالبان وایي سخته ځپلې خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوګی جوړ کړی دی.
ډیر زیات مننه کورودان همکار مې نوریاس نوري و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د بریت پاړه روستي چوسیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استاسولي او سفارت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځوړو کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کوي. د یاد استاسولي مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو د پایته رسیدو لپاره یو فرصت دی باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وای د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولي څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د یاد استازولي مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی پویشی چه در چهارم دوره ای راپور یو بلی راپور ده نو لکله ای چه دی راپور ده چپت کول و وقتنا ترلاسه کرده پا دی حتا که ده چه وشی کول خزی ده خزو ده افغانو فعالانه او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بند چطونه پا دی پروسه که شامل کرده
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دورې راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یادې استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړوند سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې سخت په شاته ګرامینستر شوی دی. داسې مال چې طالبانو ته لدا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقوقو فعاله جولیا پارسی د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقوقو یو بل فعال نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورت او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څخه د تفصیل په راپور کې ورو
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورس پا ورس پا زیادی دو دی. یار احمدی پیران که دی قانونی و غیر قانونی کدوالو شمیر شاوخا شپگ میلیون تنه خود دلی او یو زلبیای تنگار کرده چه بی اسناد افغان کدوال پرتلده چه خپل هیواد تستانشی بللار نلری. خو پیران که لقانونی اسنادو لرون کو افغان کدوالو سر هم دی ناوڑا چلند پا عدا اداغان موجودی دی. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزه ایران ته تللی او د ویزه د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سرال دی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی خو دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډیر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډیری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړې. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکه وه. د مړینې خطر و، د ورک کېدو خطر و، د غلا خطر و. موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د هیواد په ټولو ځینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګوټ ګوټ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې وره.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مو دا د هوایي ډګر فعال کړي.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوند ولسوالیو ته تلاړ شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن اداري مسؤلینو ژمنه کړې و چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسؤول مولوی اتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
ان شاء الله العزيز په لاندې وخت کې
دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي، نو ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. خاطیزوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې درنیولو وسې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري، او د شاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پکې شي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړي دي، تقریبا وچ ډوډۍ ته وسول وچ ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مت تمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه ده، لوی سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا ولایت یو شمېر بزګر وایي چې د تیر پرڅلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بې چټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مړو د ساتلو لپاره دی بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوند ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مړو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جګه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا دې مونو یو د سه زمينه برابره کې شي په وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج تخلاص کې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه سرګندوي کچېری د مڼو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه به ځای شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دا غدې موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پات شي بده موږ باندې تاوان ده. د سه به موږ یو د سه جاي تلرله دي ساتنه خو ساتله بم وایو ټیم ته بده بمې خو کېدای شو تجار پیدا سه.
د یاد سیمې بل اوسیدونکې روزی خان د دوی د میوه د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دابلی چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمیر ډیر کی.
په چیرته د سړی خونې زیاتې سي مڼې به زیاتې وساتل شي د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړیږي یو غون ډیر راکړو د سړه خونه موږ د جوړ سوي دی او باغ د پاره ده. نو نور بس کلی کې دوه سړی خونې دي در نو چیرې کې چې سړی خونې موږ ارزه پیشنیا دا شاید سي ډېر جوړي سي ډېر په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابایو بنوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د ارتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کی تغه کوم حاصلات سیمنګ ته لاس راځي هم به د باغانانو لپاره یو ښه لاس راوړنه وي هم به د تجار لپاره یو ښه زمينه سازي سوي وي ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بيخي زیات ده.
بلوري تزوی چارواکی وای دوی حادثه پیل کړي تر څو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړی خونی او د پروسس ماشينونه نصب کړي. د کرن رئیس محمد حمین هاشمی وویل،
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړی خونه جوړ کړو چې له سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې د اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس هغه د جهان دنیا کې په میوجاتو نه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ته جوړ کړي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان لوی صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره مې کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمرد هلمند ولایت د کچکی پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 شل 200 داسې متره سمسولان ورچول دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دغه عذاب اخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا د مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي یا د ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي ورور د مخلوق ډیر په عذاب دی.
سلامونه او نیکه هلې د ازادۍ راډیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوې ګټو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، تاریخ ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي، مسلمان ورسي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای کی در تا دا زده ملما پروگرام لرو خطر حقی وران دی ورزو لندو خبرونه تا. دا راپورون لمخیه دا بغلان پا نهرین لسواله که پر یو زیارت دا نپیجاند وصلوال پا بریت که لکتا لگه اول زیارت کون که وجل شوی دی. دیوش میر سرچینو لقه اول پا راپور که ولی شوی چه برید دا نهرین پا زاده خار که دا سید پاچا چه پا شا پاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجنبه شوی ولی شوی دی چه پا داغی بریت که صوفیه نمولاتر یه پنخ شوی. روز دایی چرواکو دا داغی پیخی پارا چندی ویلی اون هم کمچا یا کمیدلی دا داغی پیخی مسئولیت منلی خو زایی طالب چرواکو ولی چه دا پیخی پارا چیرن. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. د کرمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوز امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي. د کرمې پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي پیخی د څنګهواله د مخنیوي لپاره د حکومتي خدماتو په اړه څنګه دی ویلي. پرون په کوزه کورمه کې د مسافرو پر موټرو په بریتس کې د ځایي چارواکو مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسیدلی دی. د ترکی پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارونکي موټر د تلاشۍ په ترڅ کې 150 کډوال او 4 انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا بیا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 90 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده. د ترکی رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوی دي. ترکی سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني د هیواد ته ورغلي وو بیرته افغانستان ته لیږلې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریډا پخوانی لوی څارنواله پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه.
آزادی ملما
د آزادی ملما قدر من اوریدون کو ز ما فرشتي سحک سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خر اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتي ګل ما ستاسو د خبرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیر ته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا سده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه. ما خوست کې وکړه د تور اورې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لذان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان نور خداس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و سل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتابګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلې بیا وروسته بیا ټولې زما مجمعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلې او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس په لاره نه هېر دي نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزین راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پېستلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم نو اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټه هم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه ده، خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیسته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلې یا ګلۍ پرې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کومې خبرې پکې وکړي، نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي، نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وې، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډیر پرمختګ شوی و، ډیر زیات مونږ ډیرې تکړه شاعرانې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینهو شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده، کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې سره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد په کښې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم، یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویلی و، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده، خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته هغه زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کښې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده، یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کښې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دې پاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی، نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کښې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کښې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دې وتړي او دغه شاعرانه شېبو سره دې وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کښې سړی بیا اوج ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکښې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کښې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده، همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کښې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم، کله کله دلته هم ځینې خلک ووایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه ته چې کوم څه کښې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کښې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان له هویت دوی په نړۍ کښې وځلولو او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کښې زموږ او تاسې به د ژوند په دې چارو کښې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کښې یو الهام بښونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کښې چې یعنی په تیر په یو کا جمهوریت او کوس او د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول کنه نور نړۍ سره خو دوی د لیوانۍ مینې په زور باندې دغه سې کرکټ دغه سې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما د پاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بښونکی دی که زموږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیز کیږي کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په سر روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دی آیا اوسنی حالاتو نه تاسو خوشاله یاستئ؟
نو خبره دا ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو در ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله زموږ سره په خپرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو موږ سره شریکې کړې ډېر زیاته مننه کور ودان. ترنو اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده اوس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینتی په خوږو تړمو خوږو د شپې لې غږ ماته ژړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې لې و پناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی قلم چوڑے بھی پو کاغازنو کے رسمون کاغی پو دے رسمونو کے راتا بھی دی نغمے دش پلائی چڑیر کالونو ڈان دے زوم د کلمې شوم پاپسان کې به مې اورېدو روبا د ادم د درخانه په دواړو لې چکه با د بنگلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بام کله به چې ګلان دا ما د بهاران یوړه دیو ترابان ما با زړل ورپسې راته مشرام به وي ولې ژاړې دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي خو تسلي به زما نه کېدله و رښتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا کله به مسکوا او کله په خندا ګډېدا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ نا